پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر مناوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د خبری مجله اجمل تورمان د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. که را سره وای نو وابه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د کابل لپاره هر اړخیز امنیتی پلان د تایید لپاره جمهوری ریاست ته لیږل شوی دی. د بهمور چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغان او پاکستانی چارواکو پخوانیو سفرونو او خبرو ته پام سره د وسنیو نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. نور مطالب هم شته، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صفی الله ستانکزی واوري.
السلام علیکم، دا مهم خبرونه سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت اتسبان دی یو سلو شپیته جنرالان تقاعد کړي. ټاکل شوی د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. او د پاکستان د مرکزی حکومت دوه وزیرانو په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیر شپه ولیدل. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندی یو سلو شپیته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته د خبره تایید کړه. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دوه زرو جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدې طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوې ده. د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو او 100% جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په مشرۍ یو پلاوی له افغان لوري سره وکتل. د کونړ امنیتی چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیر شپه د توپ په ویشتل شویو ګولیو کې د کونړ لږ تر لږه څلور اوسیدونکي ټپیان شوي دي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ د دانګام په زوړ برول د توپ یو سلو اتیا ډزې کړي دي. د کونړ امنیه قمانداني وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان د مرکزی حکومت دو وزیرانو په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیر شپه ولیدل. راپورونه وایي چې دغو دوو وزیرانو اعتراض کوونکو ته ژمنه ورکړه چې د هغوی پر غوښتنه به غور وکړي. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې پر ضد له تیرو څلورو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې اعتراض ته دوام ورکړی دی. بیا هم له پاکستانه. د پاکستان په سواد دره کې پر یو پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل حمله کوونکی د پوځیانو لوبالي ته ورغلی و او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کاوه او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغونډ شوي و الوزولی دی. ویل کېږي په حمله کې یو منصبدار هم وژل شوی دی. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللی او ویلي دي چې په خپل هیواد کې به د تروریزم وروستی څرک لمنځه یوسي. د جنوب ختیځ آسیا د ملتونو یا آسیان د ټولنې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له نن یک شنبې څخه په سنګاپور کې درې ورځنۍ غونډه پیلوي. د سنګاپور صدر اعظم لی حسین لونګ تر غونډې مخکې وویل احتمال شته چې د ناستې په اجنډا کې د امنیت او اقتصاد له لارې له یو بل سره د سیمې د هیوادونو د نږدې کولو په شان موضوعات شامل وي. تمه کېږي چې په خبرو کې به د آسیان له بهرنیو شریکانو سره پر اړیکو او پر ازادې سوداګرۍ او پرانیستې بازار تمرکز وشي. آسیان په 1980 کال د 15 هیوادونو له لوري جوړ شو، خو وروسته یې د غړیو شمیر لسو ته زیات شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل د سوریې پر خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو لمنځورل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ترکیې دولتي خبری اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې اردوغان خپل فرانسوي ساري ته په ټلیفون کې وویل چې د ترکیې د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولي. ترکیې د جنوري په 6مه د سوریې د کوردانو د ولسي ساتنې د قطو یا وای پی جی پر ضد هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته خبرونه ده. دا خبرونه د بیا لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio ته ورشه.
له سفی ولستان گزینه پمننه تاسې ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د کابل لپاره اړخیز امنیتی پلان د تایید لپاره جمهوری ریاست ته لیږل شوی دی. دغه وزارت د ویان رسیال نصرت رحیمی
د کابل کار او د ولسوالیو لپاره یو جامع پلان باندې کار شوی دی او د مقام عالی رئیس جمهور ته وړاندې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغان او پاکستانی چارواکو په خوانیو سفرونو او خبرو ته پام سره د وسنیو نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان چې
دغه چې تاګ راځه ګوس بیا دوباره ورڅوي چې هغه نتیجه او فایل ولري موږ دې ته خوشبینه نه یو.
نور مطالب حمله رو او په دوهمه نیمایي کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بسته او نيزه خبرونه. قدر من اوریدونکو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اوري هغه راپورونه او خبرونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري کولای شئ زموږ له ویپانه هم تر لاسه کړئ. د ویپانه پته د زموږ ازادي رادیو ټکی کوم او ازادي رادیو ټکی او ار جی. رسول خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل خار او ولسوالۍ لپاره اړرخیز امنیتی پلان بشپړ شوی چې ټول اړخونه په پام کې نیول شوی دی. د یاد وزارت دوه مرستیال نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل دا پلان د ګډو امنیتی مراجعو لخوا بشپړ شوی او نن جمهوریت ریاست ته ولیکل شو. دا پلان په مرکز کابل کې د وسلو لوالو د خونړیو عملو وروسته جوړ شوی او ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه. یوسف خان زدران په دې اړه یو راپور چمتو کړی دا اوس را سره په استودیو کې دی او تاسو ته جزئیات وړاندې کوي.
په داس حال کې چې کابل په دې وروستیو کې د څوپر لپسېسترو حملو شاید و افغان امنیتي او دفاعي چارواکو د پلازمېنې کابل د سراسري امنیت په خاطر یو نوی پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پلان د ګډو امنیتي او دفاعي مراجعو لوري کار شوی چې د نورو اړخونو ترڅنګ پکې کابل ته ټولې غزیدلې لارې تر جدي غور لاندې نیول شوې دي. دغه وزارت د وایان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا پلان نن جمهوری ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر لتاید وروسته به د تطبیق وړ وي.
د کابل کار او د ولسوالۍ لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غزیدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه د پرادی اړخ د استخباراتو اړخ د کشف اړخ او د تامین امنیت اړخ دا ټول پکې په نظر کې نیول شوی دی او دا مقام عالی رئیس جمهور ته وړاندې.
خغل رحیمی وای دغه پلان له تطبیق سره په امنیتی برخه کې غنی اندیښنې رافشي. د وای په پلان کې نه یوازې د تورېستي په خود مخنیوي لارې چارې شامل شوې دي بلکې ترڅنګ داس یو ورخیز پلان دی چې ورسره جنایي جرمونه هم کمیږي. ولسمشر غنی د 13 جمعې پورس په کابل کې دورستوي حمله د غندلو ترڅنګ ویل دی یک شنبه پورس به زمونږ ټول امنیتی او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیتی پلان ماته اوړاندې کړي. د کابل لپاره په نوي امنیتی پلان داسې وخت کار شوی دی چې وسلوالو د 13 میاشتې رئیس د کابل په مهمو او غن نفوس مشخص ځایونو کې بمی چاودنې او حمله وکړه. د کانټینټل په هوټل ششدارک جمهوریت روغتون د 111 فرقې په وجوزتام او نورو بریدونو چپړې طالبانو او داعش ډلې په غاړه منلې. 1500 څخه ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي او د دغې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړی انور ان اوریاخیل وایي د پلان تر څنګ مهمه ده چې تطبیق ته جدي کار وشي. ښاغلی اوریاخیل وایي د وسلوالو نویو تکتیکونو ته په کتو د داسې پلان اړتیا ده چې د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ وي.
هر کار موثر وسیږي. فساد او د ناامنی او د انتحاری د دوه مخنیوي وشي چې سیستم جوړ شي. اهل کار ته کار وسپارل شي. مسلکي کډرونه التزافي شي.
لدې سره د کابل د ولایتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمی وایي د کابل لپاره لدې وړاندې هم امنیتي پلان وو، خو په کار د چې د تطبیق لپاره یې همغږي رامنځته شي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دې تر څنګ د امنیت او ثبات په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده.
بله قدرمنو اوریدونکو، یوسف خان زدران مو اوریدلو چې ویلې د کابل لپاره یو اړخیز امنیتی پلان جوړ شوی او جمهوری ریاست ته هم لیږل شوی دی. خو زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه یو شمېر امنیتی کارپوهان هم پوښتل دي. له دې ډلې فقیر محمد فقیر سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه دا پوښتل دي چې پخوا هم امنیتی پلانونه ډیر ول، خو د نوې اغې لپاره اړتیا څه وه؟ آیا امنیتي ستونزې نوې شوې دي؟ ښاغلی فقیر وایي
د پنځله شپږ سکلو کې خو هغه د اکثره تجربه به ته شوې ته کوم ځای کې نیمګړتیا ده، کوم ځای کې مو ناغړي او د خپل غلطۍ سبب توجه شوې او د ځخمن مهارتو او د هغه د خېب په مسالې په شکلو کې او څه په لاس ورغلي وي. نو زه ګومان کوم چې د نوي پلان کا موثر جوړ کا یو ضرورت د راتلې د کیږي، ځکه په دې دروازې او په دې تیرو وختو کې په دې مخنیوي ونه کړی شو. نو که داسې ابتکارات یې کړي وي، دا نیمګړتیا وي، ټولې سامې خانې پورې کړي وي، نو د دې امکان شته چې نوي پلان په واسطې سره د ډېرو بدو پېښو مخنیوي وکړي.
بله، په ټوله کې تاسو څومره مطمئن یې چې یو ډول جدیت شته او بل اخر یو پلان جوړیږي چې د دوغو پیښو څخه چې بار بار تکرار شوي دي یا د جنایي جرمونو رپورټونه ورکړل شوي چې زیات شوي، د دوغو ټولو څخه مخنیوي ممکن دی او کیږي؟
ډېر امکانات شته، ځکه دولت امکانات لري، پیسې لري، نفر پرمان وي دښته تربیه کې سم، نفر تربیه کې مدیریت کې ښه دقیق سم اصلاحات راولي او دا دقیق کنټرول چې او تر نظارت لاندې راشي، بالکل دا امکانات شته چې مخنیوي ډېرې پیښې وکړای شي. خو په دې شرط چې په عمل کې دغه کوم څه چې په کاغذ لیکلای کیږي، دا په عمل کې دغه څه نفر چې هغه وختن تطبیق لای شي او صادق ودرېږي او شپه ورځ په ځان خوري تیر کړي، څنګه نشي کېدای؟ هغه کسان چې د سپلاکو کې روانې دلته ځان ته انفجار ورکوي، آیا د دغه کار مخنیوي
نو تاسو په نظر تاسو تجربه په اساس باندې کوم موضوعات ته پکې لمړیتوبونه ورکړل شي؟ تاسو ګټه بیان کړي، اما څه باید ډیر په پام کې ونیول شي؟
اصلاح د مدیریت ته باید په مدیریت کې دغه اشخاص او افراد وټاکي چې هم پوي وي، هم یو وطن مینوي سره وي او هم د خلکو د زور سوای ولري. د په خاطر هغه وظیفه ته تلل وي، ساده جدي ودرېږي، خپل وظیفه خه دا ول در سره څنګه په کاغذو کې نکلې ده او څه چې د خوښ کړی دي سره، اما هغه دقیق تطبیق دی، یعنی عملی جنبه یې باید ډېره دقیقه صحیح سالمه منځته راولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر او چې د کابل لپاره د امنیتی ارګانونو د ارارخیس پلان په اړه کوم چې نن ولسمشری معنی ته لیږل شوی دی څرګندونه کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان چمتو کړی دي.
د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای حکومت په پلان کې لري چې له 15 نورو آسیایي هیوادونو سره هم هوایی دالیزونه پرانیزي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد عالی شورا د سوداګرۍ وزارت او هوانوردی ریاست دنده سپارلې چې په دې برخه کې یو طرحه چمتو کړي. ښاغلی الکوزی وای دغه دهلیزونه به سعودي عربستان، متحد عربي امارات، آذربایجان، قزاقستان او اندونیزیا له افغانستان سره ونښلوي. دا مهال افغانستان یوازې له هند سره هوایی دهلیزونه لري چې نوې ډیلی او ممبئی ته د افغانستان تازه میوه او طبي بوټي صادروي. د افغانستان د مالی وزارت او د کابل ښاروالۍ ترمنځ د اصنافو د جوازونو د نوي کولو د هغو د مالیو په تصفیه پورې مشروع د همکاریو هوکړه لیک د شنبې په ورځ لاسلیک کړ. د هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ وویل د دې هوکړه لیک پر بنسټ کابل ښاروالۍ مکلفه ده هغه اصناف چې پخوا باقیات لري جوازونه یې د مالی د تصفیه په شرط تمدید کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زای وای هغه جوازونه به تمدید نه سي چې د مالی له ورکولو تیخته کوي. ښاغلی حبیب زای زیاتوي دا مهال په کابل کې شاوخوا 1,600 دوکانونه، هوټلونه، رستورانتونه، خبازیانې او نور بیلابیل اصناف فعالیت لري چې د ده په وینا یو شمیر یې د مالیې د ورکولو په برخه کې ستونزې لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیه یو بوجي قزاقي وړو 1,500 افغانۍ، 1,500 کیلوی بوجي بوره 1,450 افغانۍ، 3.5 منه وریجې 2,000 افغانۍ، 1,400 کیلوی پیپ غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیټر پټرول 8,000 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 اویا پوله، 1 اروپایي یورو 15 افغانۍ 1.5 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 14 افغانۍ 90 پوله او 1 پاکستانۍ کلدارۍ 1,508 افغانۍ.
بله قدر من اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له خپلې ټاکلې مودې په ځنډ ترسره شي، خو د کمیسیون مسؤلین اوس په دې اړه د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د خبری کنفرانس ته ورغلی و دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. اکرام ښه راغلی، او که دا راته ووایي چې د خبری کنفرانس ته چا خبرې وکړې او نور په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت باندې سره کې، خو د ټاکنو لپاره د چمتووالي په هڅو کې د ځنډ لامله د ټاکنو په نیټه بیا غور کوي. اوس د دوی یو تخنیکی کمیټه په دې باندې کار کوي چې هغه وخت چې له دوی نه تیر شوی دی او هغه وخت چې دوی له لاسه ورکړی دی غور کیږي چې کیدای شي احتمال د دېشته چې ټاکنې لاغه نیټه نه چې دوی ټاکلې دغه وروسته شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې کچېره د ټاکنو د ځن اړتیا پیښ شي نو د نوې نیټه په اړه پریکړه به د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په سلا مشوره باندې ترسره شي. که څه هم خاغلی سیاد د ټاکنو د احتمالي ځن دقیق نیټه ونه خو خول دی وړاندې داسې ویل شوی چې شاید دا ځن یو میاشت پوري وو سی، خو دوی ویل چې تخنیکی کمیټه په دې باندې کار کوي او دقیق ځن چې کراځي نو دا به ورسته له رسنیو سره شریکي. خدای چې د خاغلی سیاد لاند غوړ
بعد از برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و تعیین عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات و بعضی روند تدارکاتی و چیزایی که سبب شده که بعضی وقت ما از دست دادیم، ما بعد از مطالعه دقیق و فراگیر یک تاریخ جدید ان شاء الله اگر ضرورت بود و نیاز بود شاید کمک انتخابات از او تاریخ اعلان شده به تعویق انداخته شود.
خاغلی سیاد یوی بلی موضوع ته هم اشاره وکړه، ویل چې راتلونکو ټاکنې به د برېښنایی تذکیرو په وسیله باندې ترسره نشي او دلیل هدایت کوي چې په برېښنایی تذکیرو کې ستونزې هغه سدي چې شاید ترسره نشي. خو ویل چې د ثبت او احوال نفوس له ادارې سره د شوی هوکړې لمخې به لګ تر لګ د 14 لس میلیونه خلکو پوري هغه تذکيري به ویشل شي چې کاغذي تذکيري دی او پخواني تذکيري دی هغه به ویشل شي او دغه تذکيري تذکیرو په وسیله باندې به راتلونکو ټاکنې تر سره شي.
بل نور تیاری پاره څونو ول چې څه تیاری نیول شوې دي روانې دي
که څه تیاری د انتخاباتو لپاره روانې دي. دوی ویل چې د درای ورکونکو لیستونه چې دي هغه چاپ ته ورکل شوې دي، هغه ډیر ژر له چاپ را وګرځي او توزیع به شروع شي. د ترڅنګ د ولایتو لپاره 28 ولایتونو لپاره د رئیسانو بستونه اعلان شوې دي. همدا رنګ د دارالشاد رئیس په توګه به دوی ډیر ژر درې تنه ولسمشر ته معرفي کوي چې یو تنتري د دارالشاد رئیس په توګه وټاکل شي. دوی په ټوله کې ژمنه وکړه چې راتلونکي ټاکنې به شفاف وي او په ښه شکل باندې به ترسره شي. دوی ویل چې تیاری نه روان دي او نوې پرمختګونه.
ډیره مننه، ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغونډې چې دوی ورغلي او موږ ته جزئیات راکول. د ویل چې انتخابات بل خپل ټاکري نیټه په ځان ترسره شي او خود دا چې مثلا څو وخت په ترسره شي وایي چې مسولینو په دې اړه هغه دقیقه نیټه ونه خوده.
ازادي راډیو لونه ترو و ورځې پونه کې
او سم یو بل موضوع د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وي. تر کومه چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د زالو د لمنځوړلو لپاره عملی اقدامات ونکړي په ژمنو یو باور نشي کولای. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د پلاویو تګ راتک او د ګډو ناستو نتیجو ته ډیر هیله من نه دي. بل خدای افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوا پرتله اوس مهال د پاکستان په دریځ کې بدلون دیدل کیږي او هغه اسناد چې د افغان حکومت له لوري ورته سپارل شوی دي د غوي څېړنه یې پیل کړې ده. نور حال د واصل وسال په راپور کې اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې ناشته.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي، خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د منځوړلو لپاره عملی اقدامات ونکړي په ژمنو یې باور نشي کولای. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو بحثونو او د پلاویو تګ راتګ پایلو ته ډیر خوشبینه نه ده چې کومه خاصه نتیجه به ولري.
هغه اسناد او مدارک چې د افغانستان حکومت په پاکستان ته ورکړی دا باندې کار کوي او جدي اقدامات درول غواړي. متاسفانه تر اوسه داسې خوشبینی او باور موږ نه لرو چې دا تګ راتګ او دا تبادله د مدارک او اسناد څه نتیجه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوا په مشرۍ یو ملکي او پوځي پلاوی پرون کابل ته راغلی او دلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی سره وکتل. د دغې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پرون نوښتی وی خبري ناشته ته ویل چې پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړی وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت محمد فیصل په کابل کې د پرونی کتنې پاړه په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو پاړه په سیډنه کې به همکاري وکړي او کابل ته په ډېره د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلی چې کابل ته وړاندیز شوی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای به غوروي چې دواړه لوري په ګډه د وروستیو مرګونو حملو پاړه سیډنه وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاو د لیدونو د لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پر ورځ پاکستان د طالبانو زالو بلل او ویل چې خبرې او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان نه د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د کابل په پرونی ناسته کې یو لړ پرمختګونه شوي او دواړه لوري سره په یو شمېر مواردو کې هوکړې ته رسیدلي او یو شمېر نور مسایل هم شته چې باید پرې بحث او خبرې وشي.
در نشستی که برگزار شد
کومه ناسته چې وشوه پکې د افغانستان او پاکستان د عمل په پلان خبرې وشوې. یو لړ پرمختګونه وشول او ناسته هم د سولې او ورورولۍ په فضا کې ترسره شوه، خو یو شمېر نور مهم موارد لا پاتې دي چې باید په هغه برخه کې هم پرمختګ او هوکړې ته سره ورسیږو. خغل مستغنی وای اوس هغه وخت تیر دی چې پاکستان له هغه موارد انکار وکړي چې د افغانستان حکومت پر ټینګار لري. د په خبره د دوړو لوریو ترمنس په یو لړ نور مواردو د بحث او خبرو لپاره ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. بله ترمنس،
بله ډیر مننه وسال صاحب. همدغه موضوع ته نن کابل چاپ ورسپانو هم کتنه کړی د کابل ته د پاکستانی پلاوی دراتک پاړه د ورسپانو ته اکرام الله اکرام کتنه کړی چې لوریدونکو سره په ګډه واره.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننې وګڼو کې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر پاړه یو شمیر مطالب خپاره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، په کابل کې تر خونړۍ او حملو او هغه هیواد ته د افغان پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیالي په مشرۍ د هغه هیواد پلاوی هم کابل ته راغی چې لخپل سیال سره په بهرنیو چارو وزارت کې وګوري او خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، دا سفر داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي او افغان ولسمشر په خپلو وروستیو سرګندونو کې دا ویلي چې ترهګر په پاکستان کې امن پټن ځایونه لري او له طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې لیکلي، افغان چارواکي باید د پاکستان په خبرو نور دوکه نشي تر کومه چې دغه هیواد عملی اقدام نه وی لیدلې. د ورسپانې په باور تجربو ثابته کړي چې پاکستان له افغانستان سره تر اوسه کومې ژمنې کړي عملی کړي نه دي. انیس دولتي ورسپانې په کابل کې د دواړو هیوادونو د پلاو له خبرو د خلکو د تمې پاړه لیکلي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي، مخکې تر دې افغان چارواکو پاکستانی چارواکو ته معتبر اسناد او شواهد سپارلي، نو د خلکو هیله ده چې د کابل ناستخی پایلې ولري او د داسې اقداماتو په اړه پکې پریکړه وشي چې لمخې په افغانستان کې انتحاري حمله راکمې شي. مسیر خپلواکي ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې دغه خبرې اترې څه ګټه لري. په سر مقاله کې راغلي، د پاکستان دریز لا هم پوخانه دي او کوم بدلون پکې نه ښکاري. لا هم په خپل خاوره کې ترهګرو ته خوندي ځایونه ورکوي، روزنه او تجهیز کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږي. مسیر لیکلي، په دې ټولو کې زیاتوالی راغلی، کمواله نه دی راغلی. نو د سر مقاله لیکونکي په باور دغه هیواد سره د خبرو اړتیا ساده. د سر مقاله لیکوال لیکي، دا یوازې د وخت ځای کول نه دي، بلکې پاکستانیان له دې خبرو ګټه اخلي.
اوس هم تخار ته زو، د تخار دیني عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې د اخلاقي فساد په تور د یوې میرمنې صحرایي محکمه وغندله او د دې ولایت پر امنیتي ارګانونو یې غږ وکړ چې ډیر ژر د دغه پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د تخار دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یوې میرمنې صحرایي محکمه وغندله او له امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې ډیر ژر د دغه پیښې عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دې ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یو شمېر خپلسرو وسلوالو او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د یوې ښځې صحرایي محکمه له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د تخار له سیمه ییزو چارواکو څخه یې وغوښتل چې ډیر ژر د دغه پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دې ولایت یو تن دینی عالم مولوی باز محمد رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هم چې قضایا محکمه صحرایي و اعدامه خسرانه از نظر
دغه شان صحرایي محکمه او خپل سره اعدامونه د اسلام په مبین دین کې جواز نه لري. شریعت او د اسلام سپیشل دین هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې پر دغه شان وحشانه عمل لاس پورې کړي او موږ دغه پیخه غندو او له دولتي چارواکو څخه غواړو چې دغه پیخه عملان ونیسي او قانون دی پرې پلی کړي. د تخار د مدني ټولنو فعالان د دې ولایت سیمه ییزه اداره پر بېغوري تورنوي او زیاتوي چې دغه پیښه د دولت تر واک لاندې سیمه کې نږدې دوه میاشتې مخکې رامنځته شوې، خو سیمه ییز چارواکي تازه ورڅخه خبر شوي دي. د نوموړي ولایت د مدني ټولنو مشر زمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
و ارتکاب ای خطای بزرگ و دتمنشانه را غیر
موږ دغه وحشانه عمل تقبیه کوو او پر امنیتي ارګانونو هم نیوکه لرو چې ولې دوی په دغه مده کې ونه توانېدل چې د دغه پیښې عاملان ونیسي او کله حکومت سره د خلکو د امنیت او د خوندیتوب غم وای نو اوس به دغه شان پیښې په هیواد کې نه رامنځته کېدلی. بل خوا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې عمومي رئیس عبدالمتین بیګ د تخار سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې خبرپاڼې د متین بیګ له خولې ویلي چې د تخار سیمه ییزه ښځه اداره مکلفه ده څو په چاب ولسوالۍ کې د یوې ښځې د صحرایي محکمې موضوع وڅېړي او د پېښې عاملان دې د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې د تخار د والي ویان سنت الله تیمور بیا وایي چې دوی د دغې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی د چاب ولسوالۍ ته استولی دی څو د دغې وحشانه پېښې عاملان په نښه کړي او ونیسي.
ما به ولسوال دستور سپردیم که در کمترین زمان
موږ ولسوال ته لارښوونه کړې چې ډېر ژر د رامنځته شوې پېښې سیمې ته ولاړ شي، د دغې پېښې تورن کسان ونیسي او د تخار سیمه ییز حکومت هم دغه پېښه غندلې ده او هغه کسان چې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي موږ یې نیسو او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکوو. ښاغلي تیمور زیاته کړه چې دغه ښځه ژوندۍ ده او په چاب ولسوالۍ کې د خپل د خاوند په کور کې ژوند کوي. د معلوماتو پر بنسټ دغه پېښه د روان کال په قوس میاشت کې د چاب ولسوالۍ په رباط سیمه کې رامنځته شوې وه او ویل کېږي هغه هرجن خلک چې په یوې صحرایي محکمې کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې وښي او ډبوي، د همدغې میرمنې خپل او خپلوان دي او خاوند یې په ایران کې ژوند کوي. د تخار چاب ولسوالۍ د دې ولایت شمال لوري ته موقعیت لري او برسیره پر دې له تاجکستان هیواد سره هم پوله لري. د چاب خلک ادعا کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو شتون په دې ولسوالۍ کې هر ډول جنایي جرمونو، خپل سرویو، د مخدره توکو قاچاق او د کانونو غیر قانوني کیندلو ته زمینه برابره کړې او دغې مسلې د چاب خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
قدر من اوریدونکو، سات په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، دوهمه نیمایي کې به نور بس تهونی ځ خبرونه واوري، خو تر هغې د مخه صفی الله سانګزی د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندی 104 شپته جنرالان تخاوت کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. شغلی مرتضوی ویلی دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو دروستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تخاوت شوې دي. ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په ویشتلو ګولیو د کونړ لږ تر لږه 4 اوسیدونکي ټپیان شوي دي. 180 د توپ ډزې د دانګام په ولسوالۍ باندې د پاکستان د پوځ لخوا ویشتل شوي دي. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورونا چارو ریاستی وزیر محمد طلال چودری او د قبایل وزیر غالب خان په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیره شپه ولیدل. د قبایل او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد له تیرو 4 ورځو راهیسې اعتراض ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په سواد دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شپه شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. او د جنوب ختیځې آسیا د ملتونو یا آسیان د ټولنې د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له نن یک شنبې څخه په سنگاپور کې 3 ورځنۍ غونډه پیلوي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خرخلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په چیر مو په نننې خبرونه کې هم یوې ملمنې ته بلنه ورکړې ده. ملمنه مو لا تر اوسه خبرونه ته نه در رسیدلې، په هر حال چې راورسېده له دوی سره به خپل بحث ته ادامه ورکړو. د نوربسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د قضیو د رسیدنې په برخه کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او که داسې کوم ځای یا په عدلي او قضایي محاکمو کې له داسې قضیو سره مخ شوي یاستئ چې له تاسو سره البته میرمنو سره په وخت د دوی قضیو ته رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله، نو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ تر څو موږ اړونده مراجعو ته ستاسو غږ ورسوو. د اونۍ په جریان کې تاسو کولای شئ د 0 9 9 0 0 6 په دې شمېرې را سره اړیکه ونیسئ او همدا اوس را سره کولای شئ. د 0 9 9 0 0 5 5 همدار 0995 40 15 30 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. همدا اوس را سره کولای شي اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. د اونۍ په جریان کې یو ځل بیا کوم شمیره چې فعال وي او هغه مېرمنې چې په مختلفو عدلی او قضایی بنسټونو کې په بیلابیلو مواردو کې دوی له ستونزو سره مخ کیږي او یای قضایا او ته په وخت رسیدنه نه کیږي، نو کولی شي په دې شمیرې سره تماس ونیسي تر څو موږ ستونزه واخلو او له مربوطو مراجعو سره یې شریکه کړو. 0995 809 00 شپږ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې همدا اوس له موږ سره اړیکه ونیسئ. په خبرونه کې میلمانه هم لرو، تر اوسه نه در رسیدلې، له دوی سره به بحث یې نمو ورکو. خو اوس یې اوریدونکو راسو وصل شوی. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه مړی کنیولې؟ خا، له دوی سره ماړی کپری شو. قدر من اوریدونکو، هر کله چې لمو سره تماس نیسئ نو یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ ترڅو وکړی شو تاسو ته په بهتر توګه ستاسو آواز ولرو او اوریدونکو هم ستاسو آواز په سم شکل واوري او ستونزه مو را سره شریکه کړئ. د نوربسته یا شکست سکوت ونی خبرونه مشخصه توګه هغو مېرمنو ته چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې دوی له ستونزو سره مخ دي او یا یې قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کیږي دوی ته ځانګړې شوې ده. فکر کوم یو بل تر څو چې بل اوریدونکی وصل کیږي. په بله، اوریدونکو سره وصل شوی. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه مړی کنیولې؟ مخکې له دې چې خبرې وکړي د رادیو اواز مو بند کړئ. خلو دوی سره ماړی کپری شو. اوریدونکو، کله چې خبرونه ته زنګ وهئ نو د رادیو اواز مو بند کړئ، ځکه چې ستاسو اواز انعکاس کوي، په سم شکل یې موږ هم نه اورو او ټلیفون اړیکه مو پرې کیږي. په عدلی او قضایي بنسټونو کې یو ستونزه دا ده چې په یو شمیر ولایتونو کې خزینه څارنوالانې یا خزینه قاضیانې د دوی کمبود هم یوه جدي ستونزه بلل کیږي، چې ګواکې د میرمنو قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کیږي. او یو بله موضوع چې یو تعداد رپورټونه داسې هم شته دي او ځینې شکایتونه موجود دي چې د میرمنو سره په عدلی او قضایي بنسټونو کې دوګونی چلند کیږي. په دې مسلې مو تیره اونۍ د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي هم په خبرونه کې میلمه کړی و چې هغه تر یو بریده ستونزې منلې، خو ژمنه یې دا وه چې جدي اصلاحاتو باندې کار پیل شوی او په مشخصه توګه په لوی څارنوالۍ کې په دې باندې ډیر جدي کار روان دی تر څو د نه یوازې میرمنې بلکې د افغانستان د ټولو ادب او حقوق خوندي شي او هر هغه څوک چې له ستونزو سره مخ کیږي هغوی دوی ورته په وخت رسیدنه وشي. اوریدونکو، د منګل صاحب بر واخلو، بیا خپل بحث د مور کو. منګل صاحب سلام، له کوم ځینه دی اړیکه نیولې؟ منګل صاحب خبره خره خبرونه ته مهرباني.
خاصه سره مخه درځي د نو کارکون کاروزم ته سلام سلامونه او لکه هله باندې کوم په دې اله چې روغ را مټه د جهت ځای نه غوښتي وي.
مننه منګل صاحب، مهربان شه.
بل هغه ته مثال ته او بکه دې ما ته کده موضوع پاله وای چې موس ما رادیو نه ولا تحقیق کړی منه و نسو چې پالاوه نو کومه خبرونه
کوي. منګل صاحب، زموږ خبرونه لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې په دې باره کې وضاحت ورک چې هغه میرمن چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې لستونز سره مخ کیږي، نو کولای شي چې په دې برخه کې مونږ ته زنګ ووهي او مشخصه قضیه چې دوی مشکل سره مخ شوی دي نو خبرونه ته زنګ ووهي. کېدای شي تاسو هم د خپلې سیمې حال راته وایئ چې هلته وضعیت څنګه ده، کله چې میرمنې له ستونزو سره مخامخ کیږي څومره عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کوي؟
بله بله، ډېره ښه خبرونه ده او دا موضوع مې ته کلی ده، ځکه چې میرمنو ته د میرمنو حقوق هم تر خپل هم شوي، ځکه چې کومه اداره کې د میرمنو کار باندې د میرمنو ستونزې مشکلات وي، داسې میرمنې وي چې هغو خپل خاوندان خپل ورونه له لاسه ورکړي. په دې دولت کې هغه هغه سر ته هغه سر بازار او هغه اوس د وطن په هغه سرونه ورکړي چې هغه مرمن چې کوم واخ ولایت ترځي او خپل حقوق غواړي نو هیڅ کله د دوی د حقوق ته هیڅ توجه نه کوي او بیا کوم دوی چې کوم حقوق دي هغه غواړي نو دوی د زورول کېږي حتی د دې چې څوک سپوره هم ورته ویل کېږي نو د دې د چارواکو څخه زما غوښتنه ده چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه موږ تاسو باید د ښځو سره په ډېر ښه په ښه چلند سره حساب رفتار وکړو او د دوی حقوق تر پښو لاندې نه کړو او خویندې چې د هغه اوس کونډې دي او هغه سره طرف نه لري او سرپرستي د دوی په غاړه ده نو دې دندې ته اوس څخه زما غوښتنه ده چې دوی سره کار وکړي او د دوی کوم مشکلات دي هغه باید حل پخل کړي نو دا زما خبره او پوښتنه ده.
مننه منګل صاحب. مننه کوم منګل صاحب له خوست نه فکر کوم اړیکه نیولې وه. قدر منوریدونکو د خبرونې البته د اونۍ په جریان کې تاسو کولای شئ د 0997900006 البته په دې شمیره را سره تماس ونیسئ او هغه مېرمنې چې مشخصا په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي تر څو یې مونږ د دوی هم مشکل مربوطه مراجعو سره شریک کړو. د خبرونې میلمه هم را ورسېده. احمد زی صاحب خبرونې ته خراغلی.
تشکر زنده باشین.
احمد نیلوفر احمدزی مدنی فعال و همدارز د خزو د حقوق د حقوق د تامین په برخه کې دویم فعالیت کوي او د خزو د خزو نه د ملاتړ د خزو او ماشومان څخه د ملاتړ د انکشاف پی وی موسسه کې هم دوی کار کوي او هلته مسولیت لري. احمدزی صاحب وختل می پښتنه داسې مطرح کوم چې ساسول نظر اول پادلی او قضایي بنسټونو کې مشکلات یعنی یو تعداد مېرمنې شته چې شکایتونه لري اصلي عمده لاملونه تاسو په څه کې ګوري؟
شکر پردی صاحب زنده باشین. عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت همگی شنونده های برنامه امروزی شما. خدمت شما باید عرض بکنم که دلیل اصلی یا مشکل اصلی از این که خانم‌ها در نهادهای عدلی و قضایی مورد خشونت قرار میگیرن یا مورد سرزنش قرار میگیرن و یا به حقوق رسیدن نمیتونن، به عدالت رسیدن نمیتونن و یا به قضایشان رسیدگی نمیشه، این است که اینا آگاهی کامل از مراحل رسیدگی به یک قضیه ندارن. مثلا اینا نمیفهمند که از کجا شروع بکنن، به کدام مرجع مراجعه بکنن و بیشتر ما شما میفهمیم که ما شما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم. خانمایی که به نهادهای عدل قضایی مراجعه میکنن اینا در آغاز انگامی که مورد خشونت قرار میگیرن و یا مشکل میداشته باشن نمیتونن که در همون وقت به یک نهاد عدلی یا قضایی مراجعه بکنن. بیشتر مراجعه میکنن به جلسات قومی، جلسات مردمی و بعد از این که از نتیجه جلسه قومی یا جلسه مردمی راضی نمی باشن وقت دوباره مراجعه میکنن به نهادهای عدلی قضایی. این وقت می باشه که مثلا این خانم نمیتونه مورد خشونت را که علیه قرار مورد خشونت قرار گرفته اون مورد ثابت بسازه. متاسفانه این امی مشکلات باعث شده که خانم ها نتونن به عدالت رسیدگی بکنن.
و امی موضوعی که شما برش یاد کردین چقدر باعث ازی شده که بالاخره خشونت در کل خشونت علیه زن زیاد شوه و یا کسایی که خشونت میکنه به یک شکل برای زو انگیزه داده شوه که گویا در ارگان های مربوطه در ارگان های عدلی و قضایی به قضایشان به مو قسمی که در قانون ذکر شده رسیدگی نمیشه و باعث ازدیاد خشونت علیه زن شده به نظر شما؟
قبلا هم گفتم متاسفانه در قانون به شرایط اصلی و فعلی خانم ها پرداخته نشده. در قانون ما شما مثلا شرایط فعلی و شرایط واقعی خانم از نظر گرفته نشده. خانمی که مورد خشونت قرار میگیره و یا مشکل داره به نهاد عدلی قضایی مراجعه میکنه متاسفانه مطابق قانون اقارب درجه اول خود به عنوان شاهد برده نمیتونه و یا به عنوان شاهد اقارب در جول از اونا به نهادهای عدل قضایی قابل قبول نیست، پذیرفته نمیشه. اینمی امر باعث شده، امی مشکل باعث شده که بیشتر خانم‌ها مورد خشونت قرار بگیرن و قبلا هم گفتم موضوعی که بیشتر خانم‌ها مراجعه میکنن به جلسات قومی و بعد از اون وقتی به نهادهای عدل قضایی مراجعه میکنن به خاطر به اثبات ساختن بسپاد رساندن خشونتشان سند ندارن یا شاهد ندارن، بالاخره یک قضیه جزایی حالت یک قضیه مدنی را میگیره بر خود و پیشبرد قضایای مدنی در نهادهای عدل قضایی بسیار مدت طولانی و دوربدراز را دور میگیره. امی باعث میشه که خانم‌ها از بگیری دوسیشون خسته میشن و دیگه نمیخواین که بار بار مراجعه بکنن به نهادهای عدل قضایی و از مشکلی که بیشتر ما دیدیم و از تجربه خود که داریم در نهادهای عدل قضایی ها متاسفانه بعضی از کارمندای امین نهادها برخورد سرزنش آمیز با خانمایی که قربانی خشونت هستند دارند و به خاطر از اینکه یه خانم بتونه که به اثبات برسونه که چقدر مورد خشونت قرار گرفته یا مشکل داره یا بتونه که به عدالت دسترسی پیدا بکنه باید بسیار یک مدت طولانی را رفت آمد داشته باشه به نهادهای عدل قضایی، خودش باعث میشه که گرفتن نتیجه منفی از یک قضیه جزایی باعث میشه که خشونت در جامعه افزایش پیدا بکنه.
بله، و یک موضوع دیگر که در ابتدای برنامه هم برش اشاره کردیم، خود کمبود زنان در ارگان عدلی، کمبود زنان چقدر باعث ازی شده که به یک شکل خانما نتانه بسیار به گونه آزاد و یا به یک شکل که مشکل خود به صورت و اساسیش بیان بتانه، ای چقدر باعث ازی شده که مراجعه نکنه به ارگان عدلی و قضایی؟
دقیقا 80% از نظر من 80% کمبود کارکنای خانم در نهادهای عدل قضایی باعث شده که خانم‌ها نتونن به این نهادها مراجعه بکنن و مشکل خود را درج بکنن و خود را از یک وقتی خانم، مخصوصا خانمایی که در جامعه ما شما زندگی میکنن، تا اینکه بسیار مجبور نشن به نهادهای عدل قضایی مراجعه نمیکنن. وقتی که مراجعه میکنن، وقتی در مقابل خود یک آقای یا یک مرد به عنوان یک قاضی یا سارنوال میبینن، نمیتونه حل مشکل، حل موضوع را به او بازگو شه. دقیقا 80% این امر باعث شده که خشونت جامعه افزایش پیدا بکنه و همچنان خانم ها نتونن آزادانه به نهادهای عدل قضایی مراجعه بکنن، شکایت خود درج بکنن.
بله، احمد صاحب تاسو بیرته ګرزو قدرمن اوریدونکو، تاسو هم چیرته مزه خبرونه دوام لري، خو اوس ورزو یو لنډه دم راخلو، له دمی وروسته به تاسو اړیکې راخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشایخ پرونه ته خراغ لی اوریدون کې لخوس افغان را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. افغان صاحب خبرونه ته خراغ لی. علیکم سلام، مهربانی، خبرونه ته خراغ لی وروره.
نو زمان نظر خدا دا چه ده خود ده فار عدلی او قضایی سفتم که پا خوز که بلکل نشتان او قوی هم ده گوتو پشمار ده. نو ده سراو ده فار عدلی قضایی سفتم دیر نمگره ده پرشوت بانده کار که گی او نو ده خود ده فار ها تر سرکول دیر مشکل ده.
بله، من نکم افغان صاحب، افغان صاحب بول خوز نیاری کنی ولی و یو بل تماس هم راخلو. سلام سری مشه لکم زینه ماری کنی ولی.
السلام علیکم، ډیر مننه چې تاسو خبرونه ته ما زنګ وو او ډیر مې د زړه تاسواله و چې تاسو ستاسو یو عالم ناست وای او دا د اوریدونکو خبرې معنا کولای تاسو جواب لري. مخکره مې د یو پوښتنه کانه وکړه چې سیاست خو د ټولنې نیمه جهنه ده، نیمه نفوس ده، خو بدبختانه چې اوس په افغانستان کې د نارینه وو محفوظه نه دي، نارینه په معشقت کې نه دي، نو پاتې شي د چارګانو سیاست دی. زه به یو بل د توایم چې هغه خونه او خوخ را پاک د انسان لپاره د نور شان لپاره کړی ده.
نتی به خلق دو وجود پاره. او انسان دیر پاره پیدا شده ده. جامعه خدمت رو که نده بسکشید پاره. دسته ده ما بسکشی میدان که راتون لو. هر آمیلیم به اسرائیل نارینا محسوب نده به افغانستان که نپات شد آخره.
بله من نکوم اورور دویم خپل نظر را سره شریک یو بل اوریدونکو ښه احمد زی صاحب دوی دوه اوریدونکو هم خپل نظر وو او کته سوت سی زف کول غوړی میره بنی
پردیس صاحب دقیقا مثل که برادر ما گفتن که متاسفانه در شرایط فعلی افغانستان مردهای ما با مشکلات و چالش های بسیار روبرو هستن از نگاه امنیتی اما خانم ها چون قشر بسیار متضرر جامعه هستن و زودتر آسیب میبینن در پالوی مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، مشکلات خانوادگی بیش از حد دارن و این دلیلش همی است که سطح آگاهی در جامعه ما شما پایین است و بیشتر خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارن یک تعداد بسیار محدودی که آگاهی دارن و میخواین که به حق خود برسن و به دیگه خانم ها رسیدگی بکنن اونا با چالش های بسیار زیاده در محاکم یا به نهادهای عدلی قضایی روبرو میشه به طور مثال ما خود ما با وجود از اینکه به عنوان یک مساعد حقوقی یا مدافع حقوق زن کار میکنیم میریم طرز و برخورد بعضی از کارکنان نهادهای عدلی و قضایی حتی با ما سرزنش آمیز است و به عنوان از اینکه ما تحریک میکنیم خانم ها را به طلاق گرفتن و یا به جدا شدن از شوهرهایشان و یا هم به خواستن حقشان ما مورد سرزنش قرار میگیریم چی رسه به اینکه خانم هایی که مثلا سطح آگاهیشان بسیار پایین است بارها بارها مورد خشونت قرار گرفتن هزارها بار مرد خشونت تجربه کردن بعد از او به سطوح آمدن و دیگه توانش نداشتن و مراجعه میکنن به نهاد عدل قضایی و توقعشانی است که برای حقوق از اونها رسیدگی شوه متاسفانه با مشکلات بیاد و بیاندازه زیاد روبرو میشن قبلا هم برتان گفتم که مشکل بسیار عمده و اساسی که در نهادهای عدل قضایی یک خانم با اون مواجه میشه عدم دسترسیشان به سند و شاهد است به دلیل از این که اونا سند ندارن و یا شاهد ندارن نمیتونن نمون خشونت ثابت بسازن و به حق خود برسن و یا به طور عادلانه به قضیه از اونا رسیدگی شن
بله خدمون آوریدون کو د خبرونه په پیل کې مولک څنګه چی اشاره وکړه هغه میرمنې چې مشخصا په عدلی او قضایی بنسټونو کې لستونزو سره مخامخ دي نو د خبرونه د ونې په جریان کې کولای شي د 09979000 په دې شمیره سره تماس ونیسي تر څو موږ مشخصه قضیه چې لري ستونزې له اړوند مراجعو سره شریک کو او لکه څنګه چې اوریدونکو هم ویلې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزه شته خو د زمونږ خبرونه په مشخصه توګه د میرمنو لپاره ځانګړې شوې یو تماس لرو دوی به هم راوخلو سلام سړی مشي
سلام آقای پردیس سلام بر شما و بر میمان محترمتون به همه همکارتون سلام
و علیکم السلام خوش آمدین به برنامه
محترم ما یک سوال است که ما دارم و یک سوال از میمان محترمتون زرگون است ما زرگون تن مستردیم ما چندین دفعه که این برنامه شما تماس گرفتم همیشه خورایی که بودن گفتن از این استیگه ما بر آمدیم ما شماره تا بر همکارای ما میتونیم که همراهتون کمک کنند در منطقه که ما زندگی میتونیم هزاران زنی نمودو شده سی زن بیشه رو بایلو چه سرلو که از این نمیجا زدن دفتن در حالت اول دیارو تجیزه کدن اون همونجا پس زنگ زد بر خیش تاومش از این نمیجا اردن این نمیجا کشتن پس خلاص مگم عدلی و قضایی را چی میتونیم خود وزارت به زن ها اون که در فراو قصه بوده دختشو نیسیل اما گفتم هم که من سرم سرسی سرم زن ها که جهات زیاد است مگم ایش از دوش نکفت ایر از شما خودتون خواهش میکنم از طریق این برنامه تو همه قضیه را شما پیگیری کنیم
بله زرغونه جان شماره ما در جریان برنامه اعلان کردم 0729-829-006 شما میتونین در جریان هفته تماس بگیرین قضیه هر قضیه که بوده او را ما ثبت میکنیم و به مو مراجع مربوطه انشالله کوشش میکنیم که صدای شما را برسانیم یک شنونده دیگر هم میگیریم سلام بفرمایین به برنامه خوش آمدید
سلام علیکم
و علیکم السلام مننه
زه پنا به زنه تر کوم کابل څخه
خره غلی خبرونه ته
و دا برنامه کې اشتراک تر سره وکړه
مهرباني
درې دا غری لایف پروگرام اواز دغه کی؟
بله بله ستاسو اواز اوریدون کی اوری. بله مهرباني
سیده. دا غری دلته مخکی ورور دا سی خبره وکړه چې ور دا شزه د نن ورځ د نارینه وو حقوق نه تضمینیږي یا نارینه په حق نه سره ستدلای، نو څه د شزو دا غری حقوق به څنګه لاسته راوړسي؟ زما یو نظر دی په مجموع کې و ټول افغانان وروڼو ته زه وایم، او همبوس خو د دنیا هر څونه بدبختي چې دی خو پر افغانستان باید جاجرا نازل دي چې دغې دي، موږ باید بیا کار کښېنونو که مسیاسرې تعلیم کوي که مسیاسرې د یو مقام دایې کې ګرځي. دا ډېره ښه خبره ده. نارینه هم دعوت لري، باید دا وطن ته دغه وکړي، خدمت وکړي، او ښځې خو په اوله درجه کې مثلا د صحت په باره کې، د حقوق په باره کې، په نور مسایلو کې باید دا ښځو ته هم حق ورکول شي، نو تعلیم دروازه ورته خلاص شي، او ټول خلک دغه مکلف دي چې د ښځو درناوی په اعلی درجه باندې وکړي. ولې دا ښځې زموږ خپل د فامیل ښځې دي، زموږ خپل د کور ښځې دي، زموږ خپل وجود بولو ګرځه.
بله،
نو خلک باید د ښځو ته داسې یو تهدید امیزه او د حقارت په نظر باندې باید ونه کتل شي. شزی اوس کور مشتاسی په ملالی پیغلی باندې پخر کوو، په نازو انا یې کوو، مثلا په نورو داسې مخ کاشه شزو باندې پخر کوو. دا شزی مشتا اغیسی دی، اغیس حیثیت لري، اغیس مقام لري چې په دا سره اور کې په دا دونه ټکانو دا دونه بدبختی کې دی راوزي.
بله،
دا خپل سر یې پر لاس باندې اخیستی دی دا وطن د خدمت لپاره. نو دا افغانان وروڼه څه زما دا خواهش دی چې باید دا شزو نورم عزت و درناوی و او مقدسات ته باید په ډېره لوړه سترګه وکتل شي.
بله، مننه کوم.
دا ښځې داسې یو خدای نه کرده، دا د خدای مخلوق دي، د غونه قدر و عزت ته خدای په دربار کې لري، لکه دا نارینه چې لري، او بیا خپل وطن ښځې چې دا بېګانه نه دي.
بله،
موږ هم غواړو چې دا زموږ ټولنه پر هره طریقه چې په اعلی درجه هم ترقي وکړي، هم پیشرفت وکړي، هم دغسې.
بله، مننه کوم. بارک زای صاحب، مننه کوم. کور ودان مبارک زی صاحب له کابل نه اړیکنی ولې و دویم په شکل د مخکینی ورور چې ولې سونځي ډيري دین او حقونه د سړیانو خوندنی دین او د مېرمنو به څنګه خوندي شي، په شکل باغې مسلې تفسیر درلوده. مبارک زی صاحب مخکې پوښتنه مطرح کړه، اوریدونکو تماس ونیو، نیمګړی پات شو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې په خپل د مېرمنو کمبود ځکه داسې رپورټونه موجود و چې په دې برخه کې هم جدي ستونزې شته دي. دا مسله څومره باعث شوې چې مېرمنې په آزاده زړه ونه شي کړی خپل ستونزه مطرح کړي؟ او بل موضوع دا ده چې په خپل مېرمنې څومره ملامت دي چې دوی کله ستونزو سره مخ کیږي نو غږ نه پورته کوي، یا په یو شکل هڅه نه کوي چې په هغه اړوند مراجعو ته ستونزه ورسوي، او په دې برخه کې دوی څومره رول لرلی شي ستاسو نظر؟
تشکر پردی صاحب. قبلا هم یادآور شوم کې متاسفانه به دلیل از اینکه سطح آگاهی در کشور ما بسیار پایین است و خانم ها از حقوق آگاهی ندارن و در ضمن معلومات کافی ندارن، وقتی مورد خشونت قرار میگیرن یا به یک مشکل پر میخورن از کجا شروع کنن، به کجا برن؟ میرن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، میرن به یک نهاد عدلی و قضیه از اینا در چندین نهاد عدلی ثبت میشه، اما نتیجه منفی میباشه. اینا هم سلسله مراتب چون معلومات کافی ندارن نمیفهمن که مثلا شروع کار وقتی مورد خشونت قرار میگیرن یا یک موضوع یا به یک مشکل برمیخورن شروع بکنن، برن دوسیه خود شکایت خود درج عوضه بکنن، به دکتر مراجعه بکنن، اصالت کوب ازش سند است بدلی بگیرن. و دلیل اینمی که سطح آگاهیشان پایین است و از زمین تمام موضوعات آگاهی ندارن، اینا وقتی که به یک مرجع قانونی مراجعه میکنن نمیتونن هم خشونت یا مشکل خود ثابت بسازن که مورد خشونت قرار گرفتن، و این باعث میشه که خانما از رفتن با محاکم منصرف شوند و یا رفتن به نهادهای عدلی قضایی منصرف شوند. در این باره من نظر من می است که اگر بتانیم از طریق شما، از طریق رسانه ها سطح آگاهی مردم بالا ببریم، برنامه های باشه که برای خانم ها راهنمایی شود که یک خانم از کدام حق و حقوق برخوردار است و هنگامی که حق یک خانم پایمال می شود مورد خشونت قرار می گیره، از کجا شروع کنه و کجا مراجعه بکنه تا بتانه که به مشکلش رسیدگی شود.
بله احمد صاحب، وقت برنامه هم کم است، فقط در مورد ازی که در طول یک و نیم دهه کم و زیاد شما هم شاهد هستین که یک تعداد زیاد برنامه ها به خاطر بلند بردن آگاهی آمه و در موارد مختلف عملی شدن. میخواستم میره بپرسم که چرا این برنامه ها تأثیراتش قدری که تقاضا از زیاد نبوده یا ای که مشکل بگونه است یا تا حدی است که این کارها تا بالا نتیجه مثمری که باید میداشت نداشته به نظر شما؟
تشکر. دقیقا به گفتی شما از طریق رسانه ها و نهادهای مختلف آگاهی داده میشه، اما دلیل از این که این آگاهی ها مثمر نبوده این است که بیشتر آگاهی ها دامدار نبوده، وقفه ای بوده، فقط یکی دو برنامه یک کم معلومات بر خانم ها داده شده و بعد از او مثلا تعقیب نشده. این برنامه مخصوصا به جاهایی که به محالات دوردست و به ولسوالی ها به ولایت ما که خانم ها قدر به تلویزیون و رادیو و رسانه ها دسترسی ندارن، ما شما نمیتونیم که معلومات کافی و آگاهی کافی رو به زنا برسانیم تا اونا بتانن که از حقوق خود دفاع بکنن و روزی که به مشکل برمیخورن بتانن که از رای درستش به نهاد یا به مرجعی که باید مراجعه بکنن مراجعه بکنن و به حقوق خود برسن.
بله دیر مننه کم نیلوفر احمدزی در خوزو در حقونو در برخی فعالا چه نن مخبرانی تا تشریف رو قدر من آوریدون کلو تاسو هم مننه کم یو زلبیا غشمیره تکرارم چه تاسو کولیشه در خبرانی در البته دوانه پا جیریان که لمنگ سر تماس ونیسه مشخصا نغا میرمنی چه عدلی و قضایی بانسوتون که لستون سر مخدی 0 و نیسته استاسو قضیه به سبکیگی تربیه مو پا پاک الله سپارم خدای پامه.